قدرم ناوریدن کو دا افغانستان دا سیاسی چار و چیرون که او کارپور شاغلی محیب الله شریف هم دا اوس دا کابل سخز ما سر تلیفن پکر شدی او غوارم دا افغانستان دا مهم مسائل پارا دوی نظارو پشتم جناب شریف صاحب ترار سلام لیز ما سلامون او نیت هیلی اومنی دیر منان چیز مر بلن مده مرکی دا پارو منی
در وری و سی اشنا سر خدای دیم دیجیتاسی برحنا مری
ډیر مننه مهرباني مو ده جناب شریف صاحب په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ اووم پړاو خبرې د شنبې په ورځ په قطر کې شروع کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته درغلی و هغه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتو مخکې شاید د طالبانو سره خبرې پایلې ولري تاسو د هغه دغه سفر او د خبری کنفرانس نور خبری چې د سولې په اړه او د امریکا او د افغانستان د اړیکو په اړه کړي دي څنګه چوي
کله چې ښاغلی مایک پومپیو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په کابل کې رسنیزې غونډې ته خبرې کولې هغه خورا محتاط ښکارېده په لومړي سر کې دا وویل چې افغانستان او امریکایان د سولې په ارتباط ورته نظر او ورته دریس لري او د هغې نه وروسته ورو خبرې ته راغی چې داسې هیلې شته دي چې د انتخاباتو یعنې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د یوې هوکړې ته له طالبانو سره د رسېدو مسله راپورته شي یا لږ تر لږه د داسې پایلې ترلاسه شي چې هغه هیله بښونکي وي او د سولې په ارتباط باندې راتلونکی رول وښيي خو د دې سره سره یې هغه څه زیات ته د اولویت او لومړیتوب مخه ورکوله چې سوله او په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکایانو جوړجاړی او بالاخره د افغان حکومت د مسیر ته ورننوتل او افغانانو ته یې داسې ښودله چې د امریکا لپاره دا لومړیتوب لري چې د سولې مخکې او تقریبا دا د عزیزه ده چې د انتخاباتو نه په مخکې په سوله کې څه پایلې ترلاسه شي او دا به د دې لامل شي زه فکر کومه چې زیاته توجه او تمرکز سولې ته واوړي نسبتاً دې ته چې د انتخاباتو د هغې لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو باندې امریکایان له افغانستان سره وغږي خو دا هم فکر کومه په سیاسي وینا کې وه چې امریکایان به په هره معنا په دې ته افغانستان ته حکومتلاتر وکړي چې انتخابات په ښه شکل ترسره شي هغه په داسې شي چې تفیر ته ونه رسېږي
همدارنګه د افغانستان د سولې شورا هم خوشبینی ښودلې ده چې دا مذاکرات په د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو پلمه شي تاسو د زلمی خلیلزاد دا ځلی خبرې چې هم څو وارې کړي دي چې موږ د طالبانو سره په څلور مواردو چې پریکړه تنه یې رسېدلې فیصله به ونه کړو آیا دا ځلی به دی د طالبانو سره پر دا څلورو ډیر مهمو مسلو باندې چهار وخت ورته اشاره کوي نتیجې ته ورسي او د دې د خبرو پایلې به نتیجه ورکړي
او اصلي مسله په دې ارتباط باندې چې جاوید غفور یا غفور احمد هم ورته اشاره کوي او د دې په خاطر چې د ځات خبرو کې په ډاډه تاسو کولای زما چې امریکایان د دې ځل څخه ترلوو زموږ جاست اېدا کوي او دې ځکه په دې اېدار د روښکې په دې کې راځي چې نن په بارو سره څه تر ماته کوي او خبري راځي خلیلزاد کومه هیله مندي چې خوده راغله په داسې څه ولاړه وه چې روسان او چینایان او امریکایان په پاکستان د سولې په ارتباط باندې دې موافقه وکړي چې سره رسیدلي وختونه دي د دې هېوادونه اوس دې ته راوستل شوي دي چې په سوله کې توافق ته ورباندې ونډه واخلي او په دې سره سره ټول ارخونه چې د افغانستان په سر پورې لای ستړي دي او بل څه پاتې دي ټول په دې ډول چې هر څنګه چې کېدلای شي زر تر زره په سوله کې پرمختګ او په داسې ډول باندې د افغانستان د لانجې او کشالې لپاره د پای څه ته کې خود شي چې د افغانستان د پاره د چې د افغانستان لپاره سم سرچی پای او د شبیه او بالاخره همدا بهیر په دایمي ډول باندې دوام وکړي او نور نړۍ د افغانستان لا دغې بدې ورځې ووځي خو ښاغلي د سولې د اړیکو راویان غفور بیا زیات دې ته کتلي دي چې دا پامپیو په خبرو کې داسې ښکارېدل چې د اومې ناستې ناستې نه به ښیو پایلو ته تمه وي. دا اومه ناسته به چې د شنبې په ورځ به امریکایان او طالبان د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره جرګه کېږي، په دې پورې تړلې ده. خو زه فکر کوم چې ټولو اړخونو ته وګورو، د پاکستان منډوترلو ته، د ښاغلي اشرف غني سبا ته ورتګ ته، یا په دې سره سره نورو اړخونو ته چې امریکایان او طالبان پخپله د طالبانو خبرو ته، او یا هم په سیمه کې د ګڼو هېوادونو دریځ ته مسله داسې برېښي چې په یو ډول نه په یو ډول د پردې تر شا په ګڼو موضوعاتو باندې هوکړې ته مسئله نږدې شوې ده، او د ترکیناب په ځای باندې ښایي مختلف اړخونه دې ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د ترکیناب په ځای باندې له یو بل سره خپلې مسلې د خبرو له لارې حل کړي. که چیرې دغسې کېږي، دا به نو خدای جل جلاله د افغانانو په ټول تقدیر کې او د راتلونکي لپاره به د دې برخه ښکلې کړې وي، نیکمرغه کړې به یې وي، او موږ به انشاءالله بالاخره د دغه څلورو لسیزو د بدمرغیو، ورانیو او ترکینتونو او د پردیو د لاسوهۍ نه ورو ورو دې ته راشو چې افغانان له یو بل سره کېږي او د دغې بدې ورځې ووتلی شي.
تاسو د ولسمشر سفر ته پاکستان ته اشاره وکړه چې سبا به ځي. مخکې د امنیت شورا رئیس هم سفر درلود، هلته د پاکستان د مقاماتو سره کتلی وه. ستاسو د نظره آیا پاکستان به پر خپلو وعدو ودرېږي، او دغه سفر چې ولسمشر پاکستان ته لري دا به کومه پایلې ولري، که به بیا داسې لکه پخوا چې حامد کرزي پخوانی ولسمشر شل وارې سفر وکړي مګر هېڅ پایله نه درلودل؟
زګورم په دې ارتباط باندې زما نظر ډېر محتاط وي، او هېڅکله د بېځایه خوشبینۍ او د تېرې ناکامې تجربې نه سترګې پکې نه کړم. زه څومره فکر کوم پاکستانیان بیا هم لوبه کوي، خو د خدای جل جلاله فضل دی چې همدانن یو امریکایي ډالر د یو سل دوه شپېتو کلدارو سره تبادله کېږي. پاکستانیان تر یوه خطرناک اقتصادي فشار لاندې دي، نو هغوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې سره لږ تر لږه که د ټول عمر لپاره نه وي، د یو لنډمهاله وخت لپاره، د شیطانتونو دوه مخیو پالیسیو او هر غولي د بدمرغۍ او د ترور او د ترهګرۍ د ورساګرولو په ځای باندې یو څو ورځې لاس تر ځای کېږي تر څو د اقتصادي مرګ نه بچ شي. زه فکر کوم چې د دغه په ارتباط ښایي پاکستانیان دې ته راشي چې یو اندازه د سولې له خبرو سره لاس کړي، او که نور څه نه کوي او سهولت او اسانتیا پکې نه رامنځته کوي، ښایي د تیږو د ورچولو نه د دې په خاطر باندې لرې شي چې نړۍ ورته اوس سترګې نیولې دي، او که چیرې په دې اقتصادي پاک حالت کې دوی له نړۍ سره سم ولاړ نه شي، نو ډېر کوچنی اقتصادي ګوزار کولی شي چې د پاکستان بقا له خطر سره مخامخ شي. زه فکر کوم چې دوی ښایي د دغې په خاطر باندې ځنو شهیدو ته تیار شوي دي، او داسې معلومېدله د زلیخه نظام له خبرو، د پامپیو له خبرو، او د نورو امریکایي لوړپولو چارواکو، دلته د افغانانو له خبرو، حتی د حمدالله محیط له خبرو چې پاکستانیان یو څه کولو ته تیار شوي دي. او تر ټولو مهمه دا وه چې په خپله قریشي په واضح ډول ووي د پاکستان وزیر خارجه چې نور دوی د افغانستان سره په متقابل احترام باندې ولاړې اړیکې غواړي، نفوس په افغانستان کې نه غواړي، او هر مسئله د افغانستان سره غواړي د مشترکو منافعو په اساس باندې د حل لوري ته بوځي، او هغې یو بل سره خبرې وکړي. زه فکر کوم دغه ټولو خبرو مختلفو اړخونو مختلفو نظریاتو او د هر چا وینا ته چې وګورو، داسې ښکارېږي چې پاکستانیان ډېر دلته لږ تر لږه که غواړي په دې سولې په ټول بهیر کې مرسته ولري، هغه خپل د سپیو د تړلو یا په اصطلاح د شر د بندولو پالیسۍ ته ښایي راغلي وي. زه فکر کوم چې دغسې یو حالت دی، او همدا مهمه هیله ده چې د الله تبارک وتعالی د دې ولس چیغه به اورېدلې وي چې نور داسې یو حالت رامنځته شي چې لږ تر لږه د دغه هېواد لاس ورلند شي، او نور هېوادونه په خپل غم ځان ته ککړ کړي چې د افغانستان له مداخلې لاس واخلي، او افغانان دې ته ورسېږي چې نور له یو بل سره کېني، او دا بې ځایه دښمني د پردیو نیابتي جګړه او د پردیو د استخباراتو لپاره یوازې خپل ملت ونه وژني، او لږ سترګې رغېږي خپل راتلونکي ته وګوري، دلته نړۍ ته وګوري، اوسېدونکو ولسونو ته وګوري، او افغان ولس هم پرېږدي چې د نورو ولسونو په شان باندې لږ تر لږه انسانیت ساه واخلي او د بشر په شکل باندې ژوند وکولی.
همدارنګه څورز مخ د افغان سیاسونو په نامه یا په اصطلاح د ګوندونو رهبران پاکستان ته تللي وه، هلته یې د هغې هیواد د مقاماتو سربیره په یو کنفرانس کې ګډون وکړي. په دغه کنفرانس کې یو شمیر داسې غیر مسولانه خبرې د ډیورین د کرښې په اړه وکړلې. تاسو د دوی دغسې کسانو سفر پاکستان ته او هلته د افغان سولې په اړه د دوی څرګندونې او خبرې څنګه څېړي؟
کوم کسانو چې پاکستان ته سفر کړی و، اوله مهمه مسئله دا ده چې د دغه کسانو واقعي اغېز د افغانستان د سولې په ارتباط یا د افغانستان د راتلونکي په ارتباط په هغه اندازه نه دی لکه څومره چې رسنۍ ورته ګوري. یا د پاکستاني ګرګېړنو رسنۍ د دوی لپاره د جهاد او د هغه وخت د پاکستان افغان دوستۍ او فلاني فلاني عنوانونه ورکړل. بلکې اصلي مسئله دا ده چې پاکستانیان په هر شکل باندې غواړي له دې کار واخلي چې پاکستاني منافعو ته چې تر هر عنوان لاندې کېږي په هر شکل کېږي دوی ګټه د هر چا نه واخلي. افغانان باید په دې باندې ډېر هوښیار وي او په دې قضیه کې او دې مسئلې ته مذهبي رنګ ورنه کړي، دې مذهبي دې مسئلې ته قومي رنګ ورنه کړي. دا د افغانستان د منافعو په ضد هغه خطرناکه کرغېړنه او هر اړخیزه جګړه ده چې افغانان یې قرباني کېږي او په هېڅ صورت باندې باید پرې نه ښودی شي چې د افغانانو منافع د نورو لپاره قربان شي. او دغه کسان چې تش په نامه او یوازې د وخت عراق دوی ته سیاسي چیرې ور وبخلې او یا یې سیاسي شهرت ورکړ یا د سیمې استخباراتو او د لوبې د کرغېړنتوب په خاطر باندې دوی ته د دې فرصت په لاس ورغی چې په یو ډول باندې نه په یو ډول د افغانستان په قضیه کې راڅرګند شي. دوی دې له خدایه وویرېږي او د دغې مظلوم ولس منافع او ګټې دې د نورو لیوانو خولې ته نه اچوي. کنی خدای جل جلاله په دې قادر دی چې د جهاد دوران نه رانیولې تر دېننه پورې د دې هر عمل ولس او نړۍ او دوی ته په خپله ورښودلی دي. د دې وروسته هم په دې قادر دی چې خدای د دې هغه ټول شیطاني او غیر انساني غرائض او غوښتنې او ځان پالنې نورې هم رسوا کړي لکه څنګه چې پورې چې رسوا شوي دي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم په پایله کې زه ویلی شم چې د دوی درېدل له پاکستان سره د دوی د طرف نه د ډیورنډ پاکستان ته بخل یا نه بخل دا افغانستان په قضیه باندې ښایي کوم اغېز ونه لري. یوازې هغه مسله به وي چې کاروان به تېرېږي او دا چې څوک غاپي که نه غاپي دا به جدا مسله.
په پاکستان کې ټول قدرت د پوځ او ایسای په لاس کې دی. آیا دغه ملکی چارواکي به کم صلاحیت ولري چې تر څو چې هغوی د خپلو مداخلو او خپلې مایو او خپلو لاسونو څخه لاس وانخلي؟
په دې کې اشنا فقط هېڅ شک نشته چې د پاکستان حقیقي ځواک د تصمیم د نیولو صلاحیت د ګورنمنت استابلیشمنت سره دی او په دې کې هم په ځانګړې توګه د استخباراتو یا د دې هغه د انټلیجنس ادارې سره چې هغه کرژېړنه ایسای ده او یا مختلفې نورې ادارې چې دندې تر چتر لاندې کار کوي یا دې ته په همکارۍ کې کار کوي. دا په دې کې شک نشته چې دوی به هغه د خپل شیطاني کرکتر په خاطر باندې یا هم هڅه کوي او کوشش به کوي. لاکن دې ځل ته چې کوم توپیر شته هغه دا دی چې هم د دوی پوځیان او هم یې ملکیان یوه خبره کوي او هغه دا ده چې موږ نه غواړو نور په دې مسله کې پخوا په شان باندې ولاړ شو. لاکن زه بیا هم باور نه شم کولی او په دې باور نه یم تر هغه وخته پورې چې په واقعي ډول باندې دوی په دې سولې سره لږ تر لږه مرسته وکړي او که مرسته نه شي کولی نو خپل لپټو کولو یا خندونه راپورته کولو دا فشار شي پرېږدي چې افغانان په خپل منځ کې سره وغږېږي او د نړیوالو په منځلتوب باندې دې ته ولاړ شي چې د یو بل سره کینی او مسله خلاصه شي د ټوپک په ځای باندې له یو بل سره وغږېږي او ولس د وژنې په ځای باندې د یو بل لږ سختو خبرو تیرولو ته راشي دا حوصله پکې پیدا شي د نرتوب پکې پیدا شي او بالاخره افغانان د دغې بدې ورځې ووځي. نو دې ځل ته مسئله په یو ډول باندې هم په پاکستاني استخباراتو او هم په پاکستاني ملکي چارواکو باندې فشار زیات دی. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې دغه فشار ښه کار وکړي او بالاخره له دغې بد حالت نه موږ ووځو او مشکل نور پای ته ورسېږي.
همدارنګه بلې خوا څخه د ایران او د امریکا ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې سوي دي. آتا امکان د دې شته چې دوی جنګ وکړي. په داسې یو حالاتو کې چې د امریکا او د ایران ترمنځ که چیرې جنګ ومشلي دا به د افغانستان پر اوسني حالات د سولې پر پروسې او پر نورو حالاتو څومره منفي تاثیر ولري؟
لشکا پراتا کچیری امریکان پا ایرانیانو باند برید کهی دا زمون لپاره اقتصادی پلاوه پوزی پلاوه او سیاسی پلاوه دا دی شی پایلی با زمون غطنه لکی هیواد تا بلکه زمون پا هیواده و زمون پا خلقو بانده با دی بعد اغیز پریوزی لیکن کچیری موخ وویو چه ایرانیان هم د افغانانو لپاره خورا دوستان دي او هیڅ کله د دوی نواحي دوستۍ نه بل شی نه دي کړي. دا هم ښایي بې ځایه خبرې وي، خو زه فکر کوم چې که چیرې موږ له دې اوس نه په دې باندې قادر شو چې په صحیح ډول باندې د خپل هېواد راتلونکی رهبري کړو او پرې نه ږدو چې مشکل پېښ کړو یا د امریکانو په ارتباط باندې له ډېرې مبالغې او له خورا غولونه کار واخلو او د دوی سره بې ځایه داسې قربانۍ او داسې ورکړو ته تیار شو چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره اړخ ونه لګوي. دا هم ښایي بې ځایه او دا چې د ایرانیانو په خاطر موږ له امریکانو سره لاس او ګرېوان شو دا هم د افغانانو د راتلونکي او د پالیسۍ په ګټه نه دي. زه فکر کوم په دې ارتباط باندې خورا ذکي او په ډیپلوماتیکه ځیرکتیا ولاړ دریز باید ولرو او دغه دریز باید له موږ سره د دې مرسته وکړي چې د ایران د اقتصادي یا د جګړي او یا په اور کې د کې وتلو بدې پایلې په افغانستان باندې زیات تاثیر ونه کړي او افغانان هم په دې قادر دي چې په بدو حالاتو کې د خپل هېواد او د خپل اقتصادي او پوځي یا استخباراتي حالاتو یا دلته د شته نارامۍ او ناکرارۍ له لورې ناکرارۍ نه لرې ساتلو لپاره باید موږ جوګه وو او پرې نه ږدو چې زموږ د هېواد دغه شته ورځ نوره بده کړی شي یا لږ تر لږه ته یوې سولې ته رسېږو چې دا سوله بیا په هغه وخت کې ماته شي او له منځه ولاړه شي چې موږ ورته ورسېږو.
همدارنګه هغه کسان چې پاکستان ته د سیاسیونو په نامه تللي وه، پرون یې په کابل کښې سټوډیم کې یو غونډه درلودله. په دا غونډه کې دوی د نورو خبرو تر څنګ د عمران خان هغه وړاندیز چې موقته اداره باید جوړه سي په افغانستان کښې او ولسمشر باید نور قدرت ته لاس واخلي، همدارنګه نورې غوښتنې، تاسو دوی دغه ډول غوښتنې او دغه ډول ګواښونه څنګه څېړي؟
زه فکر کوم چې دغه یوه مسئله باید ډېره زیاته په هوښیارۍ باندې وڅېړلی شي. موږ باید دومره د سیاسینو په نامه باندې ټیچ نه وو، له هر پلوه له نظره غورځېدلي نه وو چې د پاکستانیانو په خاطر باندې په خپل هېواد کښې د بدلون لپاره موږ شعارونه ورکړو او خبرې وکړو، بلکې مهمه مسئله دا ده چې په افغانستان کې باید مسئله په داسې شکل باندې مخکې بوتلی شي چې هغه د افغانانو د ګټو لپاره په واقعي ډول باندې کار وکولی شي، د افغانانو لپاره ګټور ساتل شي، د افغانانو سوله پیدایي وشي، د افغانانو ترمنځ دښمنۍ ته د پای ټکی کېښول شي، د افغانانو ترمنځ ورورولي قوي شي او هېواد یو لاس کېدلو لوري ته بوځي. دا زه فکر کوم سیاسي ګټاوت نه دی چې د یوه ملک یو سیاسي شخصیت چې هغه هم ډېر په سوال لاندې سیاسي شخصیت وي هغه زموږ سیاسیت ته راولي چې د شته نظام په مقابل کښې ودرېږي. هدف مې دا نه دی چې زه په دې خبر باندې د اشرف غني په برعت یا د اشرف غني په طرفدارۍ خبر کوم، بلکې زه دا وایم چې شته نظام باید اصلاح کړی شي که چېرې مشکل ولري، د هغې لپاره د حل لار باید وکړو، اما د نورو په فرمایش باندې د نظام لرې کول، د نظام لپاره د بدیل پیدا کول، د نظام لپاره ځایناسته ټاکل، دا نه له قانون سره اړخ لګوي، نه زموږ له تېرو تجربو سره اړخ لګوي او نه هېڅکله پاکستانیانو موږ ته د الله او د رسول په خاطر یا د افغانانو د ګټې په خاطر باندې داسې لار راښودلې ده چې په هغې باندې موږ ښې ورځې ته وتلي یو تل زموږ د بدبختۍ لپاره دوی لار کتلې ده او همېشه یې کوشش کړی چې افغانان په یو غم نه په بل غم کې ککړ شي.
دغه مظاهرې په ورځ باندې یو مجرم د وزارت داخلې د پولیسو د خوا چې ډېر وخت یې په لټه کې و د حمید خراساني په نوم ونیول، اما عطا محمد نور او نور بیا هغه یو مجاهد وباله او دولت نه وغوښتله او ګواښ یې ورته وکړې چې باید ژر یې بېرته خوشي کړي. تاسو د دغسې مجرمینو نیول او بیا د په مقابل کې د دغه کسانو د هغو نه دفاع څنګه څېړي چې دوی ولې د دغسې مجرمینو په څنګ کې درېږي او دفاع کوي؟
تاسو فکر کوم د هېواد او د خلکو ته ښه ښکاره ده چې ښاغلی عطا محمد نور او یا د هغه په شان نور داړه ماران په دې هېواد کښې که دغسې لنډه غره او لوټماران ونه لري نو د هیواد په مزلوکو خلکو څه رقم د خپل ظلم او بربریت پاچایۍ ته د لاره خلاصه کړي. خو دوی همېشه همدغې کسانو نه کوشش کوي ملاتړ وکړي، دغسې لنډګر او لوټماران په خپل وزر د خپل وزر لاندې وساتي، د هغوی نه د خپلې اړتیا په وخت کې کار واخلي، او کله چې حکومت یا پولیس هغوی نیسي چې د موږ د هېوادوالو په وینو یې لاس سره دي، د هغوی مالونه یې لوټ کړي، د هغوی په عزت یې تېری کړی دی. بیا دوی اوازونه دا اوچتوي چې دا یو مجاهد و، نو که تاسو خدای ته د یوه مجاهد وایي ما دا دي چې د افغانستان د خلکو عزت لوټ کړي، د افغانستان د خلکو وینې ته احترام ونه لري، د افغانستان د خلکو مال لوټ کړي. زه فکر کوم د داسې مجاهد خو د خدای خونه ړنګه کړي، د زندان په ځای د الله تبارک و تعالی دا اعدام کړي چې ولس ته خلاص شي. خو مسله دا نه ده، مسله دا ده چې هر څوک کوشش کوي چې د خپلو ناروا اهدافو لپاره د دغسې احمقو او یو خپل هېواد او خپل دین او خپل ځان ته د نه کتونکو نه کار واخلي او هغوی د خپلو اهدافو لپاره وکړي. زه فکر کوم دا هم دغه نورو کسانو لکه یو بل چې و د قچ په نامه وه او یو بل وه هغه د نلي کو د غني په نامه وه، داسې نور دغه کسان که چېرې په واقعي ډول باندې دوی په خدای پاک باندې مین وي، مسلمان وي، رښتیا مجاهد وي او افغانان وي، هېڅکله دوی د افغانانو د بدې ورځې لپاره نه جرم نه رانغاړي او د خپلې قواړې په دغه شکل نه کوي لکه دوی چې په دې خپلو عکسونو انځورونو کې ښکارېږي، بلکې د ولس د عادي وګړي په شکل به یې سر کوز وایي د هېواد ته به یې کار کاوه خپل چې د هېواد پرمختللی شي، د هېواد له دغې بدې ورځې ووځي. بیا هم په دې ارتباط یا د دغو نورو کسانو ارتباط باندې چې نیول کېږي هغوی باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارلی شي او په ډېر بې طرفه شکل پرې تحقیقات وشي، که چېرې مجرم ثابت کېږي او داسې اسناد او مدارک یې په ارتباط راټولېږي چې د دوی جرم او د دوی اشتمالیا په جرایمو کې ثابتوي، نو باید عدلي او قضایي مراجع ورته د بند مسئله یا د نورو هغه جزایي احکامو د تضبیط مسله رامخې ته کړي چې د افغانستان د جزا قانون په اړونده چارو کې بې صراحت ولري. زه فکر کوم دا ښه یو عادلانه مسئله دي او دا چې هر څوک راپاڅېږي او یو چا د خلاصېدو چیغه پورته کړي او یا هغه ته مجاهد او فلانی او فلانی لقب ورکړي، دا ښایي په ځای نه وي. مسئله باید متخصص وه او اړونده ادارو ته وسپارل شي چې هغوی د افغانستان نافذو قوانینو مطابق ورته داسې څه وکړي چې د نورو لپاره عبرت.
د سولې په اړه هغه حرکت چې د هلمند څخه راشروع شوی و، بیا د حکومتي چارواکو او بلخې طالبانو ده تورلی دو غوسره وکتله، اوس تېره ورځ په هلمند کې غټه غونډه جوړه کړې وه. د دې غوښتنه د افغانستان د ټولو خلکو څخه دا وه چې د ټول افغانستان کې خلک راووزي سړکونو ته او د سولې پر دواړو اړخونو غږ وکړي چې باید سوله وکړي. تاسو د دې دغه حرکتونه او دا چې د افغانستان خلک به څومره د دغه جنګسالارانو د دوو همدارنګه د دواړو خواوو پر ضد باندې چې سوله راولي راپورته سي او یا ږغ پورته کړي، ستاسو د نظره آیا خلک به د دې ږغ ته مثبت جواب ووایي او راپورته به سي؟
دا مدني حرکت چې د سولې د غوښتنې لپاره د عامو خلکو له منځه راپورته شوی خورا د ستاینې وړ کار دی، خورا غیرتي کار یې وکړ. د هېواد مختلفو سیمو ته دوی پیاده ولاړل، دوی یو سپېڅلی ارمان لري او هغه سوله ده. هر هغه افغان چې د دې اواز اوري او نه ورته لطایق وایي، نه ورته ودرېږي او نه یې احترام کوي، نه د زړه نه مینه ورته کوي، والله هغوی د خپل هېواد سره مینه نه لري، هغوی د سولې او انسانیت سره مینه نه لري. دوی چې کومه قرباني ورکړې دوی د موږ د دې پوروړي دي او هر افغان باید له دوی سره خپله خبره یوسي، هم په دولت او هم په مخالفینو فشار راوستی شي چې نور د افغانانو د وژنې او د دوی د وینو تویولو او مالونو د لوټولو نه یې لاس واخلي او بالاخره پرېږدي چې دغه ولس په ارامه باندې ژوند وکړي. د دې مدني حرکت خورا ښکلی حرکت دی، هر ولایت ته چې تلای یا هر ځای ته چې تلای دغه ځای خلک ورسره یوځای شوي وایي، د دې هرکلی یې کړی وای او د دې په دعیه کې له دوی سره ودرېدلي وای او همېش یې دعوت پورته کړی وای نړۍ ته چې افغانان سوله خوښوونکي خلک دي او سوله غواړي او نور څه یې له چا نه دي غوښتي او نه مونږ د چا کور ته د دروېزې په خاطر ورغلي. یوازې پرېږدي زموږ په هېواد کې د ویر او د غم او د ترهګرۍ ټغر ټول شي، موږ خپل انساني ژوند ته خلاص.
مننه په اخر کې غواړم دا سوال وکم چې په داسې حال کې د یوې خوا د سولې خبرو ته هلې ځلې روانې دي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره شاید د انتخاباتو مخکې سوله وشي، د بلې خوا د ولسمشري انتخاباتو ته کار روان دی او همدارنګه کمپاینونه کېږي، د بلې خوا په عین وخت کې جنګونو زور اخیستی دی، دواړو خواوو جنګ ته زور ورکړی دی. په دغسې یو حالاتو کې ستاسو د نظره راتلونکی به څنګه وي، چې آیا کم انتخابات چې به کېږي هغه به شفاف وي یا د هغه در مخه به کم بل کار وسي؟ ستاسو د نظره راتلونکی به څنګه؟
زه فکر کوم چې مختلف اړخونه په مختلفو لوبو لګیا دي، اما تر ټولو ښکلې خبره دا ده چې مسأله بالاخره د ټولو په پاخه او د ټولو د اړتیا په اساس باندې ټولې لوري ته روانه ده. په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، په شکه پرته مختلفو هېوادونو هم اوس دلته د سولې لپاره کومه لاره چې نیولې ده او افغانان په هغې کې مخکښ دي، بالاخره به دا د افغانانو په ګټه تمامېږي او دغه هېواد ته به سوله او ارامي راګرځي. که دا انتخابات د سولې نه مخکې کېږي او که وروسته د افغانستان خلک مجبور دي چې په انتخاباتو کې ونډه واخلي او بالاخره یوه داسې شي ته ورسېږي چې زموږ د شپه ادارې چې نور یې قانوني وخت پای ته رسېږي یا پای ته رسېدلی دی، حتی د دې لپاره یو داسې بدیل وي چې هغه د دې ځای ونیسي او په قانوني شکل د افغانستان استازیتوب وکولی شي. د یوې داسې نیکمرغه او هوسا ورځې په ارمان باندې د ټول افغانستان او د ټولو افغانانو لپاره چې څه په کور دننه او څه بهر دي، یوه داسې ورځ وي چې په خپل کور او په خپل هېواد کې د یو بل سره په خوښۍ او په خلاینه او د زړه له کومې یو لاس وو او افغانستان ښکلی بیرغ د ټولو افغانانو پر سر باندې د مینې او امن په فضا کې ورسېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محبلا شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره زیاته مننه. تاسو ته برلتبونه غواړم.
سرلوړي اوسئ. اشنا
مننه. خدای پامان.